السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپې د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوی. نن جمعه ده د غبرګولیا جوزاش پوجوښتمه د جون میاشتې 14مه. په پیل کې خبرونه، د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغه مرکه کې چې تېره شپه له طلوع نیوز شبکې خپره سوه ویلي، د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقض دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب ونه وایه. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی. هغه تېر کال ویلي وو چې د افغانستان فضا ته د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه داخلیږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو حکومت افسرانه دا کړي. په دایکنډي ولایت کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي. د دایکنډي لپاره د طالبانو د امنیت قومنداني ویان غلام علي جاوید نن جمعه رسنوي ته ویلي دغه پیښې پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوي. د هغه په خبره په خدیر کې یو کم از ډول موټر له لارې تر اوښتو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې، دوه کسان له لارې د یوه موټر د اوښتو په پیښه کې مړه شوي دي. د بی پر جوای پونم د زورور سمندري طوفان سپې د پاکستان د سند ایالت سمندري غاړو ته نږدې شوی. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښولې چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دغه طوفان شایي په بشپړ ډول د سمندر غاړو ته ورسیږي. د سمندري طوفان د رانږدې کېدو سره سم د پاکستان په تحته بدین او څو نورو سیمو کې بارانونه پیل او تیز بادونه چلیږي. دغه زورور سمندري طوفان له یوې اونۍ راهیسې د عرب سمندرګي له منځه د ګاونډیو هیوادونو پر خوا روان دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی وایي د کاخوفکا بند له ویجاړېدو وروسته په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي بټۍ وضعیت جدي دی. په اصل کې چې د روسیې تر اشغال لاندې د زاپوریژیا اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. رافایل ګروسی پرون د یوه څېړونکي پلاوي په مشرۍ د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته ورغی. اته ورځې مخکې د کاخوفکا بند په ماتېدو سره د هغو اوبو اندازه کمه سوه چې د دې بټۍ د ریاکټرونو د ډېر تودېدو مخه نیسي. یو ولایه چې له مخې به یې په امریکا کې د روسیې د کنګل سویو شتمنیو د کارولو له لارې اوکراین ته نورې مرستې برابرې سي د امریکا مشرانو او د استازو جرګې ته وړاندې شوې ده. د اوکراینیانو لپاره دغه لایحه پرون د متحدو ایالتونو د کانګرس دواړو جرګو ته وړاندې سوه. دغه لایحه د امریکا ولسمشر ته دا صلاحیت ورکوي چې په امریکا کې د روسیې کنګل سوي شتمنۍ ضبط او اوکراین ته یې د مرستې لپاره وسپاري. د ایداهو ایالت جمهوریت غوښتونکي سناتور جیم ریش چې د دې لایحې ملاتړ کوي ویلي چې په ټوله نړۍ کې د روسیې له 300 میلیاردو ډالرو زیاتې شتمنۍ کنګل سوي دي. او جنوبي کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغو توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړي چې څه باندې دوی اونۍ مخکې سقوط شوی وو. ګمان کیږي دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه وي چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږدوه او د مې میاشتې پر 1 نیټه یې توغول ناکامه سول. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی دستیز ویلي د دې توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښام له ژړ سمندرګي ایستل سوي دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې اډې ته وړل سوې ده چې له امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وسي. شمالي کوریا منلی چې لومړنی پوځي اکتشافي توغندی تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام سو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم پو اوسلو که پرچه خبری وشوی او داسی غوندی چمانه دلتا پا دیاره بحث لرو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، قطر، پاکستان، هند او کوربه هیواد استازیو برخه اخیستې وه. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایو وه په دې غونډه کې ګډون وکړ. د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور، د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته. د ګلوبدین حکمتیار د اسلامي حزب په استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ. په دې یو ډول هم شموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان دې هم شموله حکومت جوړ کړي. د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی. د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او لا افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډیریدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، پروسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي غوث جان باز، همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم او سلو ته ورځو، له هغه ځایه د چارو کتونکی ډاکټر عیسی ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اسلو د تړلو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویجي رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي. ډاکټر صاحب،
نو څو ورځې مخکې په 12 د جون د ناروې خارجه وزیر دا اعلان وکړ چې طالبانو درې تنه استازي د په تاکید سره دا ویل چې د ملکي برخې استازي ځکه د غوښتنه غوښتل چې دا وایي چې طالبان خو تاسو پیږو طالبان ملکي او نظامي نه دي، ټول طالبان دي. دوی دعوت شوي دي او دوی راغلي دي. دا سم د اسلو فورم په نامه یو اورګانایزیشن ده، خو کوربتوب د دې غونډې خارجه وزارت کوي. او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د ادارې کومه د دې په اساس جوړ شوی ده، خو دې ته د ټول هغه منطقه کې څه ستونزې پکې دي، کانفلیکټونه پکې دي. رجل نه کسان دا وڅې ودی دی وای چې اوس دنیا ډیره قطبونه پکې را پیدا شوی، مشکلات ډیر دي، باید بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دا وڅې وي، خو رسنۍ ډیر زیات په دې تاکید کوي ځکه دا غونډه په خپل د ته باندې دروسه تشهده. حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبانو سره خبرې کړې وي، ورته ویل چې دا خبرې باید به هر رسنوي ته ونه کړی شي. نو ډېرې خبرې به هم نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا به دوی د ناروې خارجه وزیر ویل چې په دې کې څه یو د بشري مرستو او بل داسې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپلو خلکو په مقابل کې د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دا دوه مسلې مهمه دي په اجنډا کې دی ویل. خو د ناروې چارواکي ډیره په زغرده ډیره په نسی ویل ځکه چې د ناروې خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطره لري چې دوی یو خبرنګار هلته د طالبان لخوا په یو وخت کې وسو شو. په هغه وخت کې چې دوی خواره اوسن لومړی وزیر چې هلته و اوسنی په هغه باندې حمله شوې په سیډرا هوټل کې، نو دغه کسان چې په ناروې کې خپل اساساتونه راپاروي نو ډېر په رسنیو کې ډېر نه راځي. ډېر څه داسونه پکې کېږي خو خپل جزئیات د غونډې نه افشا کېږي، نه ویل کېږي چې په څه خبرې کېږي. دې سره
ستنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل، د دې غونډې له ځینو برخوالو سره ازادي راډیو هڅه وکړله چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او له دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات ترلاسه کړي، خو هیڅوک هم تر دې دمه نه دي حاضر شوي. اما تاسو ویل چې د ناروې حکومت د نننه ترجنو انتقادونو لاندې دی، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروې کې، بیا هم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساسي د غونډې ته وربولي؟ ناروې هغه یو د چتر دی مخ کې هم د طالبانو یو شمیر چارواکي به غونډې ته پروسش کول وربللې. اداروي
خارجه وزیر د ناروې حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي په هر شکل چې دوی سره خبرو بغیر بل لار نشته. نه تنه افغانستان پکله، بلکې حتی د ایران د حکومت په هم دا خبره کې نه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې په غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دل چې حاکم دي دغه دیکتاتورانه دغه د دوی له نورو کسانو سره د روسیې سره د چین سره دوی دي یو ځای کېدو یا دوی دي نږدې کېدو ویرم ستا، نو ځکه هلته نور قطبونه را پیدا کېدای شي. نو دوی فکر کوم دې لپاره هم کوشش کوي چې دا خبرې جاري وساتي او دا خبرې ادامه ورکړي دې خبرو ته. نو دوی دا هم وایي چې طالبانو چې مسؤلیت لري هلته د خپل خلکو مقابل کې، او دا په تاکید سره د ناروې یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپل بیړۍ په خپل بوسي. یعنی که هر څه موږ کومه کوي چې خبره تر اکی نه و، خو اوس حاکم دی افغانستان کې طالبان، دوی سره باید خبرې وسی. او دا مني چې د ښځو مشکلات شته، د بشري حقوقو مسایل شته، او څو څو د خارجه وزیر په خوا هم ویل چې موږ ډېر ناامید یو طالبان له کارونه، ځکه چې په خوا هم طالبان دا وعده کړې و چې موږ مکتبونه خلاصو جنوري کې زیر راغلي و د ټولستم کار. نو زه کوم دی دا ویلی و چې موږ مکتبونه خلاصو ډیر زړه خلاصو، خو بیا دا کار ونسو. او رسنۍ کې د ناروې ډیر زیات انتقادونه وشول په حکومت باندې چې بس یو ډول ستاسو ریواتي کړي و چې دوی مکتبونه جنو خلاصي خو دې خلاص نه کړل، خو بیا هم تاسو غوښتل دعوت وي. نو ځکه ډیر زیات انتقاد ته ناروی په حکومت خلکو لخوا
مخکې تر دې چې میلبنو ته ورشم او بحث را پرانیسو سنګسي صاحب یو بل پښتنه لتاسو فکر نه کوي چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ هلته له طالبانو ځینی ژمنې ترلاسه کړې چې دغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د شزینه کارکونکو ته دوی اجازه ورکړه او په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړې. دغه به یو څه د اوسلو موقف هغه کړی نه وي، نرم کړی نه وي چې د طالبانو استازو ته برخه ورکړې ده. په دې غونډه
کې خبره سته او په خپل د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما په خپل دوی سره خبرې وکړې او تر یو حد دې نتیجې ته ورسېد چې موږ به سره کومک کوو د مکتبونو په برخه کې او دوی باید موږ اجازه راکړي. نو دغه سي وعده طالبان ورکوي او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د جنو د مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشلې دي. یعنی دا خبره ده چې کوي چې دا امکان شته چې طالبان د قانوني سیسه دغه جن محدودیتونه لري کې او هغه بشري حقوق چې کوم دي، ابتدایي حقوق چې کوم دي، خلکو ته ورکړي. زه فکر کوم چې دوی تر یو حد امیدوار دي چې په دغه لارو کې خبرې وشي. خو دا نو بیا راګرځي خپل طالبان ته چې دوی څه رقم تعامل کوي له دنیا سره نړۍ سره. زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هیوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې خپل خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي، خو دوی یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته. بل دا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعدې طالبان لپاره څه
را سفر نوکری باید طالبان هم استفاده وکړي. ډاکټر صاحب څنګه ځای مننه په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په بحث ته راشو. لومړی کا ډاکټر مختار نه پښتنه وکړه. مختار صاحب، د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول، اما بیا هم د دوی استازو ورخلل. تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي، څه فکر کوي چې دغه غونډې څومره مؤثره دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي؟
اجازه راکړئ چې د ناروی په ستراتیژي په نړیوال کچه د ناروی د دریس په حق سرایز ولرم. ناروی په سکندینویان کې هغه ملک دی چې وسو توانېدلی د کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږدي، او وسو توانېدلی چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تایمیل تایرو سره خبرې وکړي. د ناروی پالیسی او ستراتیژي خصوصا د صلح په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دي. ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرح او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په محور کې باید لمانځل شي، زور باید کار ورنخیستل شي. په همدې لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن تر کوم ځایه ترې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم. ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یا د اسلامي امارت سره ډېر ښه روابط لري. دا روابط په دې معنا دی چې ناروی غواړي افغانستان لپاره یا د افغانستان نظام لپاره یو سوله ییز لاره غوره کړي. لبل په ناروی وایي چې په اروپا کې تاسو وګورئ چې صلح د نوبل جایزه په ناروی کې ورکول کیږي. ناروی کې مهاجرین هم زیات ځوان کوي د صلح لپاره، حتی چینایانو ته نوبل پیس پرایز ورکړ. په دې کې میلیاردونه ډالر ناروی ته ضرر ورسېدل، اما ناروی خپل هغه سیاسي د صلح دریځ تر اوسه هم د نړۍ سره پاللی. موږ په دې مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په دې باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی. افغانستان غواړي چې د نړۍ سره، د ناروی سره، سکندینیوي ملکونو سره، اروپا سره، ایالات متحده امریکا سره او نورو ملکونو سره ښه تعلق ولري.
مننه مختار صاحب. همدې ته به راشو، دې ته به راشو چې دې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غوړي او نړیوال له طالبانو څه غوړي. د جانباز صاحب نظر کا وخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهاتونه برخه اخلي، اما ټول مختلف جهاتونه په دې کې برخه نه اخلي، ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړې هم وکړي، د ملي مقاومت په نوم ډلې دوی غو استاد په دې کې نول څنګه د سګونډې به مؤثر وي
ګورې سپیر صاحب دا یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کیږي او هماغه ډله د ټاپلو سره غږیږي بیا وروسته فکر کیږي چې نه دلته خو نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوی وي حتی دغه ډېر محترم هیواد چې ناروې دی او واقعا چې ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپېلتوب او مثبت علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده ګورې دوی په هغه دوحه کې د دوحې په اوله غونډه کې چې دوحې قرارداد پکې امضا شو هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هیوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل دوی هم کوربه وو ناروې هم د هغې د دوحې قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو اما ګورې نن بیا هم موږ دې حتی راورسېدو چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره هغه هم خپلې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري لږ تر لږه دا نیمګړتیاوې جواته ده چې د هغې هغه کوم مفادات چې وو هغه عملي نه شول یو شی عملي شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامي یا شبه نظامي ډله چې طالبان دي هغوی
جان باسب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې ناروی د دوی په غونډه کې فعال و دې ته وړاندې راشو چې دا چې د ناروی په اوسنۍ غونډه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده خو لوی خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه د ولولو سر په دې خبرې کې و چې د سګونډي د افغانستان لپاره څومره اخیسمنې دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار پروسیه کې د افغانستان په خنډي ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باس همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده سړي سب څه فکر کوي چې د ناروی د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اخیسمنې دي ستاسو په باور
موږ په دې باور یو چې ناروی هغه هیواد دی چې د اروپایي اتحادیې په زړه کې موقعیت لري په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناټو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامی او هم په ملکی او ترقیاتي برخه کې فعال رول درلود او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه د لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي تیر کال هم دوی ورته یو غونډه چې په تردی په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کې برخه درلوده دغه سي د زینو نورو هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او زینو نورو لوړپورو چارواکو دا غونډه چې نن پای ورځ مو فکر کوو چې دا تر هغه وي په ډیره ټیټه کچه و دلته چې د افغانستان څوک وربلل شوی وو هغه د امارت لوړپورو چارواکو نه هم څوک نه و د اول دویم او دریم کلاس خلک حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري د دین معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید په کومه کچه ور باندې بحث شوی وي هغه همدومره په ټیټه کچه وو هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازیتوب هلته ور بلل شوی هم د افغانستان د مدني ټولنې رسمی یا فعال ادرس هغه یلته استازیتوب نشي کولای
او تاسو ته بخښم انصاری سه محترم بلې خو
د دې
انصاری صاحب
معرفي شوی
بلې خواته د نړیوالو ډیرو مهمو هیوادونو اساسو په دې خوند کې برخه لرله، مثلا د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او خپل د ناروی نو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایو هم غونډې کې برخه لرله، نو له هغه زاویې کې څوک ورته وګوري بیا دا غونډه مهمه ښکاري.
زه په همدې بحث لرم، هغه دا چې موږ او تاسو کې د ډیپلوماټیک او سیاسي نظر د غونډې هغه پرستیج او انداز ته وینو، هغه له اوتنبایو به دا سمه ده چې دا د قزاقستان یا قرغزستان نه پیګم کم هیواد ولسمشره پاتې شوی و، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ده. یو هیواد کې ډیپلوماټیک حیثیت یې دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، یعنی حتی د رئیس لسټیج هم نه دی، د مهم په کچه خلا پرېدا او د وزیر په کچه. نو په دې اساس موږ کدا دیتا یا نمبر ورکو یا دیتا لیول او دغه ورکړې شو، یعنی د رهبری په کچه نه ده، د وزیر په کچه نه ده، د صدر اعظم په کچه نه ده، حتی د معین په کچه او د ریاست په کچه هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې پریکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولې وي هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه سره
نو په ډیرو نویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مختار صاحب، په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغو کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی، څه فکر کوئ چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډېره ونه ځنډېده؟
اول کو اجازه راکړي د دې اوسلو فورم په حق را دلته زموږ ورور چې مخکې خبرې کول فکر کوم چې بشپړ معلومات نه لري او دا یې په ډیپلوماتیک چارو کې چې یو موضوع وایي. اوسلو فورم په نړۍ کې ډېر یو ځواکمن قدرتمن فورم دی چې هغه په نړۍ کې د صلح لپاره مصروف ډېر کارونه کوي. د کولمبیا پنځه پنځوس کلن جګړې ته اوسلو پیټر فورم یا اوسلو فورم وشو توانېدلی چې د پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتیژیک ډیل او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال صلح لپاره مثبت قدمونه اوچتوي. د مثال په توګه خو سریلانکا کې دوی ډېر مؤثر دي، په دارفور کې مؤثر دي، په سودان کې مؤثر دي، په نورو افریقایي ملکونو کې ډېر مؤثر پاتې شوی. د ناروې پالیسي او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په هکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي، خو دا معنا چې ناروې ځان ته هم غواړي یو کریډټ واخلي چې په نړیواله کچه افغانستان ته صلح راوړي. د ناروې غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروې غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د انعطاف نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامي امارت دی باید د نجونو مکاتب او ښوونځی پرېږدي. اسلامي امارت باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلې، کوم مدني ټولنې چې شل کال مونږ افغانستان کې درلود هغه مختص د سفارتونو سره وو. سفارتونو د پیسې ورکولې، د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول، د تفرقې موضوع یې مطرح کول. حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت، سیاسي تاریخ، حتی از مکنه بشپورتی های هم نمانند، در افغانستان نمانند. تو در اساس اگر شل کلا تاریخ که چی کم مدنی طوله نگه اگر اکثر میلیاردران زن نجور کرد و اروپا که ایرستوکرات یا اشراف سالاران زن بسید.
خب مختار سا بیا هم عمومی حکم بنده که کریشتی چی دست مدنی طوله نگه هم وی چی ده افغانان رو لپره کار کرده وی؟
بله. عمومی حکم نکو، لیکن بنا به اکثریت دستی ویلی شو چی اگر خلق چی تو اروپا که هم در سزو لعادرس نخبری که بنا به اکثریت قاچاق بران موندل در خلق و نمون نخلو، اما واقعیت در باید در افغانستان ملت که و در افغانستان خلق تو ویلی چی اگر خلق در مدنی طولنی کنون د افغانستان منافع ورته مطرح نو، د افغانستان ملي یووالی ورته مطرح نو، د افغانستان جغرافیه ورته مطرح نو، د پردیو استخباراتو ته کار کول، د افغانستان خلکو د وژلو لپاره کار کول، د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان ملي منافعو ته دغه خلک ژمن نو. په دا اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني. د افغانستان ګټه همدا که هغه مخالف موافق وي، مخالف وي، چه سالار وي، هر شی چې کړي، اما د افغانستان ملي منافع په دغې حساسو شرایطو کې دا دی چې اسلامي امارت باید داسې د سر مسایل کړي چې هغه ټول افغانان یو بل سره کښېني.
بله مختار صاحب، مختار صاحب محترم، او بخښئ مختار صاحب، همدغه د کښېناستلو په برخه کې چې کوم راپورونه تر اوسه خپره شوي دي، دا د اوسلو په غونډه کې هم اشاره ورته شوې ده، لیکن هلته دا ویل شوي دي چې د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې افغانان باید په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. د دوحې په موافقتنامې کې خو داسې وو چې افغانان دې په خپلو منځونو کې سره کښېني تر څو په یوه موقت حکومت موافقه وکړي او بیا کارونه مخته یوسي. آیا ستاسو په باور طالبان دې ته حاضر دي چې له نورو اړخونو سره په دې خبرې وکړي چې یو حکومت جوړ شي؟
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید او اغېزمن وي طالبان به ورنه انکار ونه کړي. د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شو. هغه په دا معنی چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی وي یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی وو د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل، سناریو کاملا تغییر وموندل، دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغلي. خو اوس موږ تنها نشو ویلی چې د دوحې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اصلو نظر وي. موږ کولی شو چې یو بل طرحه د اصلو اصلو فورم د افغانستان اسلامي امارت، اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي. دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت راوستلی، دلته د خلکو کور مځکه او ځای په زور نشي نیول کېدلی. او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان نیمګړتیا دلته دا ده چې دوی نشو چې د نجونو مکاتب او ښوونځی خلاص کړي. دغه لاره ده سیاسي کانفرانسونه د مثال په توګه تاسو وایم چې کله د کولمبیا په قرارداد کې اوسلو یعنی اوسلو فورم پنځلس کاله مکمل کار وکړ تر څو کولمبیا جګړې ته د پر کتې کېږي. او د ده په نتیجه کې کولمبیا ولسمشر ته د نوبل پرایز جایزه هم ورکړ. دلته د نارمې هدف دا دی دا د دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي. د پټو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو په رڼا کې دوی ته ضرر رسوي. فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی. موږ مطمئن یو چې ماضي به د افغانستان لپاره مفید او موثر
مننه.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانباز څه فکر کوئ چې دغه د دوحې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانان په خپلو منځونو کې سره وکړي، آیا ممکنه ده چې دغه سه یو غونډه را جوړ شي او خلک په خپل منځونو کې سره خبري وکړي او د سنځو د هواري په لور افغانان روان شي.
طالب نن هغه سه یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکرات ته غاړه کې د دین بل لار نشته. او ولی د کار ناروی کوي، ولی د کار قطر کوي، ولی د امریکایان همیشه د بلنه ور کوي، ولی د منطقې هیوادونه د بلنه ور کوي. آیا طالب خپل نه پوهیږي چې د افغانستان د ادارې جوګه نه دی؟ ولی باید راشي یو لري پروت هیواد ده په شمالي اروپا کې په سکندنویا کې اوسلو کې کینی چې هلته ورته ووایي چې ته یو نوی سیاسي جدي پروسه راشروع که افغانانو سره وغږي، افغانانو سره یو مسلکی حکومت را جوړ کړه. تا خو وکړه چې افغانستان کې د امنیت خپور کړه، کور دې ودان، دا خو ستا وطن دی، آفرین دی. نور څه کوي افغانانو سره او د افغانستان سره؟ تر کومه به ته مکتبونه تړې؟ دا باید نرویژي ورته ووایي، دا باید ورته ایټالوي ووایي، خپل په دې سر نه خلاصېږي. ولې باید موږ دېته منتظر اوسېږو چې په اسلو کې یو فورم، یو ګردې همایي ریچ او هلته یو سنټر فار هومانیټیرین ډیالوګ
جان باس دلته د حلاره مسله ده. یعنی نړیوال غوړی سي د افغانستان شته سنځي ته حلاره پیدا شي. طبي خبره ده په تیرو شلو کلونو تک وګورو، هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډې شوې دي، کله په اوسلو کې، کله په واشنگتن کې، کله په بروکسل کې، او کله په ترکیه کې. نو حلاره خو باید را پیدا شي. بله،
به شک چې پیدا شي، اما د بنلي اړیکو د یو شاګرد په حیث چې شل کاله دغې لاره کې زه کار کوم، تاسې ما ته یوه غونډه راوښي چې هغې د افغانستان د برخلیک لپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړې اوسي. هره لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بل نه راشرو تر دغه اوسنۍ اصولو، چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري، دا اوسنۍ غونډه چې په اصولو کې دایریږي دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوې وه، روسیا فعاله شوه، چین فعال شو، ایران فعال شو، منځنۍ آسیا فعاله شوه، څو غونډې ستاسو په یاد دي، موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل، هغوی فعال شول. اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بیرته پاتې نه شي دغه سیاسي پروسې نه، او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لاره په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخوانی فاسدینو، غاصبینو، غلو او رشوت خورو او چې افغانستان یې تباه کړ، چې افغانستان نه مني، افغان نه مني، هغو سره دې خبرې وکړي، ابدا دې نه کوي. خو افغانستان د ډیرو لوستو خلکو نه جوړ دی، مسلکي خلکو نه جوړ دی. په دغه ملاکراسي او نامعلوم تیوکراسي حکومتداري مدیریت نه کیږي. دا پېښېږي،
یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړ شي؟ په دې برخه کې به وباشي، په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب، د حلارې له خاطره مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي، آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمینه سازي ونشي په افغانستان کې دننه؟ اول که غونډه جوړې شي، د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي، او طالبان به هغوی څنګه رابولي، او څنګه ممکنه ده چې یوه نتیجې ته سر ورسی؟
ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې، هغه مخکېنی دوست چې کم بحث درلود، ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچا، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچا، او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې، یعنی هغه مطالعات چې موږ لرو، له نږدې لرو، له نږدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلي، د دوی حاتم لیدلي، نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای وو، د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه، لیوالې د غړو ډیر ټیټو، د دوی خبرې، د دوی پریکړې په هغه سویه نه دي چې هغه د عملی وي. دوی کېدای شي یو څوک ورغلی وي، دوی واوري د نورو خلکو خبرې، مګر خبرې ټولې تکراری دي. د نجونو ښوونځي بندي باید پرانستل شي، د بین الافغاني مذاکرات باید وشي، او د میرمنو د کار مسله ده، هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نه اوریده، د روسیې او د تاشکند او د نورو نورو غونډو نه اورو، د دین نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوی، د نړیوال هم ز فکر کوم نور ستړي شوی وي. په دې باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې لدی زیات لیغوی د دې صلاحیت او واک نه لري چې دغه سیو نړیواله غونډه د خلکو پښتنو ته یا د غوینه وکوتا یا د غوی پریکلو ته ځواب دی ووسی او یا د دا واک ولري کالته یو ګډه پریکړه کیږي، یو پریکړه لیک صادریږي، دوی د هغې لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه
پریکړه. انصاري صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللي دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟
اول خو زه په دې مطمئن یم چې د طالبانو دغه آیت چې اوسلوتللی کولی شي چې طالبانو د بیان بلخي یو استراتیژیس او شخصیت دی چې زه به مسلط دی ماضي او په قوانینو باندې هم کېږي. طالبان د څه ژمن دي چې د نړۍ سره خبرې وکړي؟ په ما کې یو اجازه راکړي، مثلا د امباسډر ارګلرم چې دی د افغانان باید د تاسو سره خبرې وکړي. طالبان هم افغانان دي او طالبان هم د خپلې خاورې د عزت او د شرف لپاره جنګ کوي، او طالبان هم د افغانستان د ملي منافعو سره ناستې امریکا ته وویل چې افغانستان کښې او امریکا باید افغانستان کښې وتلی وي. دا چې کمی مذاکراتو ته ګوري، په د کابل موضوع مطرح دي په مذاکراتو کښې د سراسي اتو سیاستمداران افغانستان دروازه خلاص کوي او په دې خبرې وکړي
مختار صاحب وبخشي، په کابل کې خبرې کوي خو طبیعي خبره ده د کابل وخت طالبانو په لاس کې ده، دوی به زمینه ورته برابروي.
قطعا باید دا چې خبرو ته زمینه مساعد شي چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفین پخواني جمهوریت
خودلته په دې برخه کې او بخښه مخکې تر دې چې جانباز صاحب ته ورشم، تاسو یو بل پوښتنه. مثلا تر اوسه پورې چې په تیر څکم دو کلونو کې طالبانو کابل نیولی ده، په ټولو غونډو کې صرف خپل کسان راغوښتي دي، یعنی حتی که یو ورځې لمانځله، مثلا خپله یو ورځې لمانځله، په هغه کې هم مولوی صاحبان صرف پکې کښېنستي دي. فکر کوي چې دا سلسله که همداسې دوام وکړي، نور افغانان چې پرته له دوی طالبانو نور افغانان دي، هغوی به څه رقم د هغوی اعتماد به څه رقم جذبوي؟
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارت متوجه شوی او په دې کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ، ډېر تعدیدات منځ ته راغلي دي. من دی چې ټول افغانان دې باید په ملي میکانیزم باندې کار وکړي. که کوم ځای دی چې دا ستاسو ټول موضوع مطرح دی، اوس خو طالبان شل کاله جګړې نه وروسته یو نظام جوړ کړی، دغه نظام ستونزې لري، په نړیوال کچه نظام تحریم دی، ایالات متحده امریکا د دوی پیسې کنډل کړي، نړۍ لا تر اوسه د دوی په رسمیت نه پېژني. سره له دې امارت اسلامي افغانستان نه شو توانېدلی یو متوازن او بېطرف سیاست له مخه د چینایانو او روسانو سره کړي، ایران سفارت واخلي، چین سره ښه تعلق ولري، امریکا ته دغه اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی، سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی، میډیا د دوی په خلاف دی، رواني جګړه د دوی په خلاف دی. غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي، یعنی حزب او انتصار سیاست
مانا نه مختار
اسلامی امارات او طالبان، داخلی جمله اسلامی امارات او طالبان افغانستان کې واقعیت
مننه اوس په برته جانباز صاحب ته ورشم. جانباز صاحب، تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبري وشي، لکه څنګه چې مال مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه، په داسې اوسني شرایطو کې تاسو په خپله د یو پخواني ډیپلومات په صفت کې چرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشئ کابل ته، آیا تاسو اعتماد پې کولی شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي؟
خو ذهنن پیغم چې چل ورشم کابل ته، یا می وژني یا می بندي کوي، زه خو پکې پیغم کنه دونه خو بیا کلم نه يم. اما خبره دي کده چې دا زمنم خاغله شبر چې طالبان پنځنه وی فیصد کې دې شي دا افغانان دي، دا دې خبري بچان دي، زه خدا نه يم چې دې پر دې دي. خو دې دوی زین مشران مجهول الهویه دي، هغه ما ته معلوم نه دي چې څوک دي. زه نه پوهېږم چې د دوی دا پرېکړې چې کېږي دا په څه ترتیب نیول کېږي، دا څوک دي، دولس کسه دي، پنځه کسه دي، درې کسه دي، دا چېرته ناست دي، دا په څه ترتیب دا پرېکړې کوي د افغانستان باره کې؟ دا ولې مکتبونه بندي محدودېږي، نور د ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي، دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ اوسي. خو په ملایزم او دغه مجهول الهویت تیوکراسي نه کېږي، په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کېږي. موږ ډېر غواړو چې دوی سره راشو یو ځای په مقام نه غواړو. زه پوهېږم دا مختار صاحب هم زړه درد کوي، د منصور صاحب هم زما هم کنه، خو موږ خو د افغانستان دښمنان ناست نه د مختار صاحب په لاس کې، نه زما په لاس کې، نه ستاسو په لاس کې، نه د منصور. موږ خو ټوپک نه لرو خلکو، موږ تاسو سره جنګ نه کوو، در سره خبرې کوو. راځه را سره وغږېږه، ما باندې طالبانیزم مه منه. ضرور نه دی چې ته لاړ شي ناروی ته، هغه سر د دنیا ته، او هلته واوري چې تاته څه نصیحتونه کوي. تو خو ځان ته پوه انسان وایې، مسلمان وایې، عالم د دینم وایې، بنان ستا خو وسط د نظر باید دومره اوسېږي لکه آسمان. ښوونیسه ټول افغانان په غېږ کې، ټول تا غوندې فکر نه کوي، چاته ته اسلام مخه، موږ مسلمانان یو، د نیکو د نیکو نه
مسلمانانه.
یو ټکی بل هم وایه، یو ټکی پس د دوه نه شبر محترم سي، دوی تر اوسه پورې یو چانس لري، تر اوسه پورې چې د نن په افغانستان کې دغه ذهني، عقلاني، امنیتي شرایط مساعد کی چې ټول افغانان راشي، دوی سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي. هیڅوک جنگ نه غواړي، هیڅوک جنگ نه غواړي، یو نورمال افغان جنگ نه غواړي. خو دوی فضا داسې څنګه دي، دومره بدوي چې افغانان دینه بیزاریږي.
مننه جان باسه،
یو ملي حکومت جوړو، هغه د فراغیر کلمه دی ورکشي، یو ملي افغاني ټول په ځانو ګوري، دا سی یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک په ځانو ګوري، ته هم منصورم حافظ مختار سے ټول
مننه. لبی خبرته وروسته بحث دوام ورکو، او دې ترازو چې څه باید وشي.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو واوري. د پروګرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنا لري، د بحث لپاره مو عاطف مختار، غوث جان باز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. انصاری صاحب، د باس د برخه ته کراشو. جان باز صاحب، دا ورانډیس کې سی باید په کابل کې غونډه جوړ شي او افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی، لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور او اعتماد نه لري، کلونه کلونه جګړې شوې دي، او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویل شو چې په کابل کې که غونډه جوړیږي نو هغه باید یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړ شي. هغه شخصیتونه کله بهر ورته رابلل کېږي، کله افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رابلل کېږي، یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال وي.
انصاری صاحب محترم، او بخښه ساس خبره کته کوم، دغه اعتماد آیا افغانان په خپل منځونو کې سره جوړولای شي، او کنه درېمګړي بهرنیان باید د زمينه برابر کړي؟
دواړه کېدای شي. دلته هم داسې بنسټونه د دریمګړي بنسټونه کې دیشي د افغان مشاهیرو د افغانستان د رښتینی مدني ټولنې موږ مدني ټولنه د افغانستان ولست وایو نه هغه څو انډیوګانو ته چې خلک قربان دي بس کوي چې یا له شرق راځي یا له غرب یا دالته یو تجارت کوي یا غد کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي هغه سي ټولنه یعنی موسسه ده نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه علمی فرهنګي علما روحانيون کسبکاران او ټول اقشار د غزمنګ مدني ټولنه ده او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام د مدني جوړښتونو درامنځته کوو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري چې پاغي د بحث نه بده د پروګرام حوصله فکر کوم کم وي نو زوای
یعنی پلانډ انصاری صاحب مثلا پلانډ جرګه جوړه شي لوی جرګه په خپل د هر څوک په کران خړ
بالکل کلویا جرګه راو بلل شي. اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل وقت شورا چې ورتوي یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستلای شي د دې اهل خلق را بلل که هغه د دینی اقشارو ندی هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ور باندې هوکړه کړی وي دا غوی ور باندې باور وي که هغه د پانتونو استادان وي که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي دا باید هغه اهل او اهل کار خلق او شخصیتونه راوبلل شي ترڅو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو که هغه سیاسي او ډیپلوماټیک اډانه ده زموږ سیاسي او ډیپلوماټیک دکتورین دي کاغه نظامی دکتورین دي کاغه مدني اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي دا په علمي او 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 رښتینی دقیق او عميق شکل وتیړل شي او د تیری نیمه پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره د تیرو ترخو او بدو او ناکام او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د فلا بقا پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو ترڅو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي او دا کور دا وطن په ګډه د امن سولې او پایدار امن کور وګرځول.
مننه جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا امکانات ویني چې په کابل کې یو جرګه جوړ شي، یو لوی جرګه پیغه کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنۍ ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او دغه پریکړه تطبیق شي؟
ګوري مفهوم شبه اوس دیو دغه د پاره راځي چې د اوازت په یو بل ترتیب وکړو، کنه د خپل سمپاتیګانی او انټیپاتیګانی لری کو. پاس کوم یو څوک طالب دی، زه غیر طالب، درست؟ کما کوم جرم کړی اوسېږي خو یو محکمه دې ما باندې دایره شي، که تا کوم جرم کړی دی راځي شي دا محکمه دې دایره شي، او هلته دې پرېکړه وشي چې څوک جرم، څوک مجرم دی، چا فکري دي او مجازات دي. تر څو چې داسې یو انسټیټیوشنونه نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تهمتونه کوو چې ته خاینې، زه خاین یم، ته خاینې، دا خاین دی، زه ښه یم، ته ښه یې، دا څه رقم دا یې کوم منطق مني؟ دوی که لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، که دوی پلانونه جوړوي چې خلک په رفاه کې ژوند وکړي، خو د دې لپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ موږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې لپاره ښاغلی شباب. یو، خو موږ خو افغانان هستو، درست؟ موږ جرګه لرو، لوی جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغه کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. رایشه مشر وټاکه، عمل کو، رایشه د نظام څرنګوالی هلته تعین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده یې، هغه عمومي مسوده یې راطرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې څه ورته ږدي، درست؟ په دغه طرف کې موږ کولی شو چې دغه هېواد مخته بیسو، مدیریت کو په مسلکی او په اهل خلک. هو کثر شمو ان چې نو وروه ما توره کړی ده، او ما نه پیګم فتح کړ. اول دا منطق آیا څوک خپل وطن فتح کولای شي؟ ګوره دا خارجي اصطلاحات ادبیات دي چې دوی ته ورکړ شوي دي. ښاغلی شباب څوک خپل وطن نه فتح کوي؟ فتح تلاش پاکستان فتح کړ، لاش ایران فتح کړ، لاش بل هیواد فتح کړ، بل هیواد.
ما نه نه جان بس
دې لارې څخه کدو دې ته لارې لا ان زره خوښي او افغانان راوبلي او دا فضا د اعتماد را ایجاد کی، یو بل باندې اعتماد وشي عملی
به
خبرو کې نه چلوال نه اوس افغانان نه غولي
ما نه نه جان بس
عملی وشي اول ته سره راټول شو د نظام په راتلون کې باندې خبرې وکړو.
ما نه نه د دې خطر چې وخت ډیر کم دی بیرته د اوسلو غونډې ته راشو، د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونو ته راشو چې تر اوسه په رسنیو کې څه خبره شوې دي. مثلا خبرې دی وشي په خبرو باندې مو دلته ډیر خبرې وکړې، د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډیر شي. مختار صاحب څرنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملی شي؟
افغانان بلاره نه لري پرته له دنه چې خپل خاوره جوړ کړي او دا د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح شو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي نو په یو سیاسي علمي او ټولنیز رسنیو کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو، کوم ادبیات چې افغانستان یووالی خواته وړي. طالبان مجموعیان دي، د خاورې کې جنگ د دې پلار او مور معلوم دی، وطن معلوم دی، خاورې معلوم دی، او په زرګونو او لکونو انسانان د دې لپاره چې امریکا د خاورې نو باسي د دې عقیده او باور د دې ملت وسره بدرګه کړ. په دې لحاظ افغانستان کې حکومت موافق نه شو کوم چې د امریکایانو له طرفه تپل شوی. درېم موضوع دا دی چې د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم صحبن تک شي، افغانان د خپل کور جوړ کړي او د اعتماد فضا د مرز ته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، سلګونو نور والیان اوسېدلی شي، ما او جانبار صاحب و د خلک خو حتما پسې اوسېدلی شي.
خو بیا بلی خواته مختار صاحب، بلی خواته بیا د راپورونو مخبره شوې دي چې ځینې کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې ویل شوې چې د پخواني حکومت تر څلور ډیر نظامیان په افغانستان کې ترور شوې دي. دغه راپورونه بیا بیرته به اعتمادي رامنځته کوي.
قطعاً د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسی او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې به طرف او نو په اله نو لبلغه کې د شي د لوی صحو شوي، لیکن دا د زمانہ نه لري چې مونږ او تاسو مشو کولای په یو ملي میکانیزم باندې کار مشو کولای. یا
البته او بشه مخکې تر دې چې پام دې برخه کې پام ده خبرخه کې مثلا کله چې جانباز صاحب په خپل د خبره کوي، لیکن کچرته په حکومت کې دننه مختلف اقشار نه وي، په حکومت کې دننه مختلف نظریات او خلق نوی، نو بیا خو اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جانباز پلانډو تاسو خپل نظر ورکړي او بیا به انصاری سپتا وش
ګوري. مجهول الهویه زه تاکید کوم چې زمي چیرې په فوقانی د طبقو کې د طالب ما ته معلوم نه شي که تاسو پیژنې او تاسو کار کوي. زنه غواړم د خلکو په د چا د دوستانو په خبرو زه خبرې وکم، زه خپل نظر وایم. او زه وایم چې مثلا زه نه پوهیږم چې خاغله هیبت څوک دی، څوک دی، ولې پټ دی، په کوم دلیل پټ دی، چیرته پټ دی، تر کومه به پټ اوسېږي، ولې دا وضاحت نه ورکوي. زه نه پوهیږم چې اساسي پریکړه چې د افغانستان د برخلیک ته پاره کیږي دغه ډله څوک ده. زه د یو افغان په حیث، د افغانستان د یو طبیعي په حیث حق لرم چ پوسم چې زما د ژوند، زما د کلی، زما د خار، زما د هیواد په اړه چې کومې فیصلې کیږي دغه ډله څوک ده، دا ډله چا ټاکلې ده. که دا تور په پخوانی رژیم لګول کیږي چې بالکل عادل تور دی چې د بهرنیانو لخوا یا سپورت شول یا وټاکل شول، عین تور په طالبانو هم دی چې دوی د پاکستان د خوا ټاکل شوي دي، راوستل شوي دي، دغه د آی سایډ د مشر راتک په دوه مورات فیض حمید پونو دا څرګند واقعیت دی ټول پوهیږي چې د ولې راغلی و د څه دپاره راغلی و د ډېرو د دوی مشرانو کورونه بزنسونه نور شیان په کوټه کې په پېښور کې په کراچۍ کې په لاهور کې دا شیان چانه پټ نه دي. هیڅوک په افغانستان کې متاسفه نه شي په دغه شلو کالو کې یا د هغې نه پخوا د هغوی څېرې د هغوی ژوند د هغوی
برخلیکونهجانباصب جانبا صاحب پوسلوک خو افغانان سره یو ځای کی خو دلته د ازادي په چپو کې د پروګرام میلمان سره لري نشي کنه د دې لپاره چې نه خبريال خو هیڅ وخت په تقابل کې نه خبريال خو لتاه سو اوري
تاسو نه خنئ تاسو په څه ډول چې زه د خاغلی مختار په خبرو ته احترام لرم دا غوې دغه موزګیری ده کې د شي هغه په حق وسیږي خو زه په بل نظر يم دا پدې معنی نه چې موږ سره دښمنان
یو همدغه خبره ده کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی مختار صاحب هم خپل خبره وکړي تاسو هم خپل خبره وکړي بیا یو نتیجې ته سر رسیږي لیکن که افغانان دسی یو ډله په ترکیه کې غونډه کوي بل په اوسلو کې غونډه کوي ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي د انصاری صاحب نظر
بله ډیراله
چې هغه
هغه
ځین چې کوه وخت اجازه نه راکوي پډیر اولانډو په دې انصاری صاحب کمی خبري وکړ انصاری صاحب په لانډو کې ساسو نظر واخلم څه باید وشي او څومره هیله لري چې ستونزې به هواري شي لطفا په لانډو
دوستانو هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او داس موږ د عقاید او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولای شو او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق به حس کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري موږ فکر کوو چې دغه مدني ژوند د ارزښتونو چې موږ په کور دننه
لرو وخت نور اجازه نه راکوي وړاندې سمو کوي تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی
موږ باید د خپل دغه مدني ټولنیز او اجتماعي سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو د هغه تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل هل وخت شورا ورته یو کلوه جرګه ورته وایو هغه ټول اډانه تعریف کړي رهبری تعریف کړي د رهبری صلاحیتونه تعریف کړي دا غي نه لاندې چې کوم
چارواکي
د اعلی سید
قوم خادم هم مننه انصاری صاحب تشکر مننه
فلسفي په اساس خادم وګرځي او د پراخ خدماتو پر مختګونو لارې پرانیزي
انصاری صاحب لتا سو مننه کوم جانبا صاحب لتا سو هم او مختار صاحب لتا سو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره وخت
ځان تکه